یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په رابطه افغان حکومت او طالبانو ته ځینې مشخص وړاندیزونه کړي. د سولې عالي شورا ویل له دغه سفر وروسته په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو لپاره په بېسابقې توګه زمینه برابره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
څنګه د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له افغانانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې دې ګډون وکړي او له خپل حق دې دفاع وکړي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هڅه چې غوښتلې د قشتېپی ولسوالۍ ونیسي ناکامه سوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی په پاکستان کې دی. د پاکستان مالیه وزارت ویلي چې د پیسو له نړیوال مرستندوی ادارې سره به ډیر ژر د بیړنیو پورونو د ترلاسه کولو لپاره مذاکرې وکړي. خبر نو واورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما له افغانانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په دې ډول دي له خپل حق دفاع وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې موتو په یو بیان کې چې نن د یوناما دفتر خپور کړی ویلي دا د افغانستان د ښځو او نارینه وو اساسي بشري حق دی چې خپل حکومت او مشران د آزادو انتخاباتو له لارې غوره کړي. هغه ټینګار کړی چې افغان فعالان باید د دې اساسي حق ساتنه وکړي ترڅو خلک وکولای سي چې له ګواښ، ټار، خنډ او له ځنډه پرته خپله رایه وکاروي. ښاغلي موماتو ویلي ډېره مهمه ده چې انتخابات په ټاکلي وخت یعنی د میزان په 28 وشي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به په ټول افغانستان کې له غزني پرته د میزان په 28 نیټه کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به په 120 محلونو کې 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیزي. د فاریاب چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب لوی لار په څلورو ځایونو کې تخریب کړی ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالحکیم یورش نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې افغان ځواکونو له نړیوالو قواوو سره په همغږۍ د لار د پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرانیستي او میمنې ښار ته وسلوال طالبان او د لارې تر پرانیستل کېدو وروسته وسلوالو طالبانو دا سړک تخریب کړی دی. دی وایي چې طالبانو دوه سکواټرونه بولي او سرک په تقریبا څلور ځایونو کې د دوو مترو په سور او دوه متره ژور ویجاړ کړی او اوس هم دې کار ته دوام ورکوي. ښاغلي یورش زیاته کړه چې امنیه قومنداني به د دې کار د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په جوزجان کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې 12 امنیتي ساتونکي وژل شوي او 10 تنه زخمیان شوي دي. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی نن د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې حمله په قشتېپه ولسوالۍ کې شوې ده. جوزجانی ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه پر قشتېپه ولسوالۍ د حمله کړې و ترڅو دا ولسوالۍ ونیسي خو پلان یې شنډ شو. د وسلوالو طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پرس ته سره په خبرو کې د حمله مسؤلیت اخیستی خو ادعا یې کړې ده چې تلفات یې ډېر رسولي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی د افغانستان د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسید. هغه به د سولې خبرته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان له حکومته مرسته وغواړي. په کابل کې د امریکا سفارت نن سهار په یو بیان کې د دې سفر خبر ورکړی دی. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې پر پاکستان سربیره متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته هم لاړ شي. خلیلزاد خپل سفر اکتوبر په څلورمه نیټه پیل کړ او لومړی کابل ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د خلیلزاد دنده به د امریکا د هغو هڅو تنظیمول وي چې غواړي طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د زلمی خلیلزاد هڅې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا تعهد څرګندوي. د پاکستان مالی وزارت وایي د پیسو له نړیواله مرستندوی ادارې سره به ډیر ژر د بیړنیو پورونو د ترلاسه کولو لپاره مذاکرې وکړي. د پاکستان د مالی وزارت په یو بیان کې پرون اعلان وکړ چې نوی حکومت به له IMF د بیړني پور په مرسته د خپلو پورونو د پرې کولو په بیلانس کې بحران حل کړي. د IMF اقتصادي مسؤول موریس آپسفیلد چې نن په بالی کې له خبریالانو سره غږېدو ویلي چې د پاکستان لوري تر اوسه د مرستې غوښتنه نه ده ورڅخه سوې. هغه د پاکستان حکومت چې د اقتصادي او مالي ستونزو د حل تعهد یې کړی ستایلی او ویلي دي چې د IMF په باور پاکستان د ودې ډېر ظرفیت لري. او د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لور ته په 130 کیلومتري کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په یوه ډیپو کې چاودنه شوې ده. اوکراینی چارواکو نن سهار وویل چې د چاودنې سیمې له نږدې ځایونو تر 10 زره زیات خلک له خپلو کورونو او سیمو امن ځایونو ته ایستل شوي دي. چارواکو ویلي چې د چاودنې له امله چا ته ځاني تاوان نه دی رسېدلی. په اوکراین کې د بیړنیو حالاتو ځانګړې ادارې نن په یوه بیان کې ویلي چې د چاودنې د سیمې په شاوخوا 1.5 کیلومتره ساحه کې د الوتکو د مصونیت لپاره بندیز اعلان کړی دی. د اوکراین حکومت د بیان پر اساس د سهار په 3:30 بجو د دفاع وزارت په شپږم نمبر ډیپو کې چې تقریبا 200 هکتار ځمکه یې نیولې چاودنه وشوه. د اوکراین صدر اعظم ولادمیر هروسمن او د وسلوالو ځواکونو قمندان ویکتور موژینکو د پیښې ځای ته تللي دي.
فرشته جلال دیوا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان چارواکو او طالبانو ته د سولې په برخه کې مشخص وړاندیزونه کړي. د سولې شورا وایي چې اوس په بې سابقه توګه سولې ته زمینه برابره شوې.
او بلا د شک د سولې پروسې او مذاکرات بینلپانی مذاکرات پیلیدل لپاره فضا بې سابقه ډول تغییر کړی ده.
په نړیوالو مهمو موضوعګانو کې د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان یو خبریال د وژل کېدو قضیه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له عربستان غوښتي چې دا قضیه په شفافه توګه وڅېړي. د هلمند په ګریس کې خلک له نامنې او سخت شکایت کوي.
امنیت نسته بالا خو یو ځای طالبان ټکان کې بل ځای طالبان لخوا ډېره بې امنیتي ده. حکومتیم کې طالبان کارت وردی بالا سره خلک ازادي وي.
او په کونړ کې هم وچکالی ده او خلک ترې په تنګ دي.
هوسه کالی بیخي چې هغه غوزان او مڼې او هغه شیان او خپل فصله مونږ کو د خوشکالی او وچکالی د لاسه د وچکالی د چورور هغه د بندونو سیستم هم چرته زړو سیلابونو د کړې چینه وچ شوي.
رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په رابطه افغان حکومت او طالبانو ته ځینې مشخص وړاندیزونه کړي. ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن پاکستان ته رسېدلی. دی به د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان له نوي حکومت څخه مرسته وغواړي. د افغانستان د سولې شورا همدغه سفر ته په اشاره وایي چې اوس په افغانستان کې د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره تر بل هر وخته ښه فرصت برابر شوه ده. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او همداشه به د کابل په سټوډیو کې ده.
بله سنګ زه سب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د افغان سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اتک البته چې کابل ته راغلی وو او د افغان ولسمشر په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره وکتل. همدارس افغان حکومت او همدارس وسلوالو طالبانو ته مشخص وړاندیزونه چې دوه وړاندیزونه مطرح کړل. البته افغان حکومت یو وختل چې داسې یو ټیم چې پاغه کې د ټولنې ټول اخشار ګډون ولري د دغه سي ټيم د برابرولو خبره وکړه. هم در اصل طالبانو هم غوښتل چې با صلاحيت پلاوي د سولې د خبرو د پیل لپاره مشخص کړي. دغه مسلې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نیوی هلي ټوکولي د افغانستان د سولې علي شورا د خغلی خلیل صاد سفر او هم در اصل روسي مشخص وړاندیزونه ته په اشاره سره وایي چې په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره په بي سابقه ډول باندې د خبرو لپاره زمينه مساعده شوې ده او هله مندي خي چې ژر تر ژره له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د سولې د علي شورا وایاند احسان تایری دا ته په دې اړه وویل:
او بل د شکه د سولې پروسه او مذاکرات بین الافغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده او اوسنۍ فضا د افغانستان د سولې او مذاکرات فضا ده چې موږ هیله من یو تر څو د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو رهبری هیئت سره انشاءالله چې ژر تر ژره موږ او تاسو نوې خبرې راتلونکي لپاره ولرو.
سنګزه صاحب لکه څنګه چې تاسو یې هم اشاره وکړه د افغان سول لپاره د امریکای متحده ایالاتونو ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد پاکستان ته رسیدلی او تمه ده چې په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان سول پر اړه خبرې ولري. خو د افغانستان په مشرانو جرګه کې د خاغلی خلیل زاد د راتګ او د سول پر اړه باندې کومې هڅې چې کیږي ځینې مشخص وړاندیزونه مطرح شول. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس خاغلی مسلم یار درې وړاندیزونه لرل. اول وړاندیز دا او چې خغلی خلیلزاد باید په پاکستان زیات فشار راوړي. دویمه مسله د اسلامي هیوادونو په مشخصه توګه د سعودي عربستان ورګډول دا مسله مهمه او بل خده چې په دې برخه کې د خغلی مسلمیار لاندې خبرې لاوریدونکو سره وره
کستون هیته څوک نه عمل کوي او صلح څوک نه غواړي افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره کار نه کوي. زموږ خواهش باید خلیلزاد نه دی چې خپل اصلی مخیف د امریکا بربند کی د سیمې لپاره او خصوصا د پاکستان لپاره او په واضح ډول ورسره خبرې وشي تر څو د سیمې او منطقه په خپل راتلونکي پوه شي.
خو په ټوله کې سنګزه په افغانستان کې سولې د ټینګښت لپاره کومې هڅې چې په روسي کې پیل شوې خلک ورته امیدوار دي هم درا سناتورانه بلې
ډیره مننه. حدیث پر دې سولې کابل له موږ سره خبرې کولې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استاد زلمی خلیل زاد د سفر په اړه او دا چې اوس د سولې شورا څخه نظر لري موږ ته جزئیات راکړل. په همدې ارتباط غواړو د زیات تحلیل لپاره د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره خبرې وکړو. خغلی خادم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا لخوا د یو ځنګړي استاد د پوزیشن را منځته کول به په خپل څومره د سولې هڅه عملی کړي څومره عملی ښکاری د دوی دغه هڅه
خلیزات د نوې لهن سره هم د افغانستان د شریکو آباد سره هم د سیمې د هیوادونو سره خبرې کوي. دلته د اجبار مسله را مطرح شوې ده امریکا د پر دوه انتخاب دي افغانستان پر خدل او افغانستان کې یو بدنام تاریخ شاته پر خدل او یاد ده چې صلح کول طالبان په صلح کې شاملول د افغانستان حکومت او نړۍ ته خاص د افغانستان ملت ته یو څو چا رسول پر مغان باندې پر خدل دي. نو خلیزاد دازل په جدیت باندې کار کوي صلح د ټول افغانانو ارمان دي پاکستان کې په سعودي عربستان کې او د سیمې کې وادونه خاص د افغانستان حکومت خپل خپل لازمی دندې لري چې خلیزاد هم بحث کوي سره هم به تعقیب او نظارت کوي.
یعنی دا ور خبرې بل نور خبرو سره فرق لري ځکه چې په خو هم امریکایي چارواکو له پاکستان سره چې د افغان سولې او طرف ولل کیږي له وی سره خبرې کړې دي خو خاص تغییر نه دی راغلی. دا ور به تاسو خبر الله هم به تغییر وي یا د دوی په ژبه باندې به ور سره خبرې وشي که څنګه؟
زه د پخوانیو خبرو باندې هیڅ باور نه لرم چې د امریکا چارواکو دی یا د افغانستان د دخلو اړخونو سره خبرې کړي دي یا هم د افغانستان د جګړې او سولې له سیمې د هیوادونو کې د کم هیوادونو ته غیر سره خبرې کړي. هغه خبرې مقطعي وي یا خبرې یوازې ساتري په ډول باندې وي ولیکل چې د 2013 کال د ترامپ راځي او د ترامپ پالیسي د افغانستان په اړه باندې بدلیږي اوس د نتایجو د ارزیابۍ وخت دی اوس د ملموسو نتیجو د کتلو وخت دی. لهن به فرق کوي معادله به فرق کوي همدارنګه کوم دي دخل اړخونه دي چې په افغانستان کې هغه طالبان دي د افغانستان حکومت دی پاکستان دی دوی خپل د زمان مجبوریتونه لري. د افغانستان حکومت مکلف دی چې حد اقل ترور کړل نو څه خلکو ته اوسه په میراث باندې پریږدي او یا هم د راتلونکي کمپاین د پاره ځان ته پریږدي. هغه دا چې
صلح هم سره وصله طالبان نش کوله چې راتلونکي شل کال نورم د سیمې له هیوادونو ځان بسیا کې او حداقل افغانستان جګړه پر مخ باندې شي. پاکستان که څومره هم چالاک او تر راکه دی، مګر دا چې امریکا د هغو لوی سپانسر هیواد دی، هغوی ورته وایي چې نو نو جګړه ستاسو په ګټه پانه ده او سوله باید راشي. نو دا چې خلیزات د امریکا موقف بدل شوی دی او د سیمې هیوادونه او د داخل اړخونه خپل مجبوریت لري، فکر کوم چې دا د سوله شونې ده او فکر کوم چې احتمال ډېر دی.
یو څه راته وایي چې زلمی خلیزات د امریکا په حکومت کې هم سهیم او چارواکی و چې په واسطه د طالبانو رژیم په افغانستان کې ډنګ سو او امریکا راغی د نورو د ائتلاف په مشرۍ باندې. طالبان به په کوم نظر د دوی دغه هڅو ته ګوري؟ آیا وبه یې منی که څنګه؟
اوس طالبان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره به ډېر مطرح دا نه وي چې د سولې د رامنځته کېدو منځګړیتوب تلاش څوک کوي، بلکې دا مهمه د ټولو اړخونو لپاره. دا چې زه بار بار د اجبار خبره کوم، دې لپاره دلایل لرم. ټول اړخونه پر دې انتظار دي چې څوک به داسې خبره وکړي چې هغه د طالب او د افغانستان د حکومت د یو ځای کېدو د سولې د راتګ لامل وګرځي. نو طالبان که څه هم درسته ده چې د امریکا سره جګړه وکړه، مګر د طالبانو په لحن کې داسې تغییر لیدای شي. هغه وایي چې موږ مستقیم د امریکا سره خبرې کوو، که چې د امریکا سره خبرې کوي نو خلیزات خو د هغې معادلې یوه برخه ده. نو د خلیزات له شخصیت سره فکر کوم چې مشکل نه لري. او بیا هم د طالبانو لپاره دوه مهمې خبرې دي: د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی. بدتر به شاید د هغوی په اصطلاح باندې دا وي چې یو بیسایو سره خبره وکړي، د افغانستان پر حالاتو باندې خبر نه وي، او یا هم د افغانستان قضیه د هغوی لپاره ډېره ارزښت خوري لوی. ولې کله چې خلیزات خبره کوي، هغه که هر څومره امریکایي شي، بیا هم د افغانستان تبه دی او له دغه هېواد سره اتفاقي اړخ لري. نو ډېر مشکل به نه وي. فقط دا ده چې څنګه شرایط برابر شي، څنګه د افغانستان حکومت او طالبان خپل خپل ټیمونه معرفي کړي، او بالاخره د سولې مذاکرات پر میز باندې کښېني، او یو کلکټیو او حرفي د سولې رامنځته
کړي. ډېره زیاته مننه کوم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه سید انتظار خادم او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر او همدارنګه د سولې پاتو باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک
کړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. اکرام الله اکرام ویلي.
د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د ګډو سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف لومړنۍ ناسته 13 ورځ د سعودي عربستان په مرکز ریاض ښار کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د افغانستان سرپرست مالی وزیر او د سعودي عربستان د سوداګرۍ او پانګې چونې وزیر برخه اخیستې ده. د مالی وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه لیکل شوی چې په دغه ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګې چونې په جلبولو، برېښنا انکشافي پروژو، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا، تخنیکی مرستو، سیمه ایزې کاری او نور مسایلو بحثونه وشول. د افغانستان سوداګری او صنایع خونوي د افغانستان د مڼو صادرات پاکستان ته درول شوې دي. دغه خونی مرسیال خانجان لوکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په دې بهانه چې د افغانستان لاري ایرانی مڼي پاکستان ته صادریږي، د مڼو په صادراتو بندیز لګولې ده. دی وایي اوس مهال په هیواد کې د مڼو د حاصلاتو د اخیستلو وخت دی، او که دغه لاري د صادراتو پر مخ خلاص نه شي نو د سوداګرو تر څنګ به د دې هیواد بزګران هم له لوی اقتصادي زیان سره مخ شي. مڼي د افغانستان له مهمو صادراتو بلل کیږي چې هر کال پاکستان ته ل یو لک اټانو ډیری صادریږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1430 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1070 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پولا، یو یورو واتی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
امریکا له سعودي عربستان وغوښتل چې دغه هیواد د تریتم شوي خبریال په اړه رښتینې او شفافه څېړنه ترسره کړي. جمال خاشقجي چې او ورځې مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و، له هغه رئیس یې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې هغه د قونسلګری دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې. نوریاس نوری دغه مسله تعقیب کړې او همدا اوس په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دغه قضیې په اړه څه ویلي دي؟
بلې استنګ زې سره ورسره هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي خبريال او د سعودي پرواکمن رژیم د منتقد جمال خاشقجي د تریم کې دوه پاړه اندېښنه ښکاره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان څخه چې په سیمه کې د متحدو ایالاتونو نږدې متحده یو غوښتل چې په دې اړه د رښتینی او شفاف څېړنه وکړي. خاشقجي چې د متحدو ایالاتونو هستوګنه او له واشنگټن پوسټ ورسپانې سره همکاري کوله د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په اړه انتقادي مطالب خبرول. هغه له خپلې ترکیې ملګري سره د واده کولو په نیت د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و چې له هغې رئیس یې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې خاشقجي د قونسلګری د ودانۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادارت کړې او ویلي دي چې هغه له ودانۍ وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خبره کړي بیان کې ویلي چې د سعودي عربستان له حکومت غواړي چې د خاشقجي د تریتم کې دوه قضیه په اړه د رښتینی څېړنې ملاتړ وکړي، داسې څېړنې چې نتیجه یې شفافه وي.
مننه. تر مایک پومپیو مخکې ولسمشر ترامپ هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. ترامپ په مشخص ډول څه ویلي؟
ترامپ ولسمشر ترامپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبر لاندې وویل چې دی په دې اړه اندېښمن دی، لیواله نه دی چې په دې اړه څه واوري او هیله مند چې دا مسله حل شي. ترامپ زیاته کړه په اوس وخت کې هیڅوک نه پوهیږي چې څه پېښ شوي، خو بد خبرونه ډېر اورېدل کېږي. او ترامپ ویلي چې دا زما نه خوښېږي.
په آخر کې که په لنډه توګه راته ووایي، سعودي عربستان په سیمه کې د امریکا نږدې متحد هم دی. له دې قضیې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې که په رښتیا دا خبریال وژل شوی وي، ښایي دغه اړیکې ډېرې زیانمنې کړي.
د فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې دا مسله ښایي د ترامپ له ادارې سره چې تر اوسه د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان لخوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر ادا او سترګې پټې کړي، د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان نږدې اړیکې چې په دې وروستیو کې ټینګې کړي دي زیانمنې کړي. سعودي عربستان چې د یمن د جګړې د ائتلاف مشري کوي او پر حوثي هغیانو بمباري کوي، په نتیجه کې په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. ترامپ د دې پر ځای په سیمه کې د امریکا او سعودي عربستان پر ګډو ګټو تمرکز کړی او پر ایران فشار نه زیات کړی دی. خو د ترامپ د ګوند دو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبه په ورځ وویل چې که د خاشقجي د وژلو خبرونه رښتیا شي، نو دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډیر اغیز وکړي.
زیاته مننه کوم. نوریاس نوریو، په ترکیه کې د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال په اړه د امریکا د وروستي دریز جزئیات موږ ته واورول. ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د تبصرو د خپرولو وخت دی. دغه مطبوعات اکرام الله اکرام کتلی.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې په پروسه او په دغه پروسه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په رول او اغیز مقالې خپرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي دي چې باید د سولې په خبرو کې د ټولو قومونو حقوق او ګټې په پام کې ونیول شي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د دغه مهم ماموریت لپاره زلمی خلیلزاد چې په خای په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړي، بیا کابل ته راغلی. د سرمقاله لیکونکي په خبره خلیلزاد په داسې حال کې دغه ماموریت پر غاړه اخلي چې په افغانستان کې شرایط بل ډول دي. طالبانو خپل نفوذ پراخ کړی او جګړه یو نوي پړاو ته داخله شوې ده. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې افغانان که څه هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه ځینې اندېښنې لري، خو په ټوله کې دغه بهیر ته هیله مند دي او سولې ته د رسیدو لپاره فرصت ګڼي. ویسا ورځپاڼې هم کابل ته د زلمی خلیلزاد د راتګ په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي ښاغلی خلیلزاد له مخکینی ولسمشر سربیره له یو شمېر نورو دولتي چارواکو او همداشان د یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره هم ملاقاتونه کړي دي. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکایي او حکومت پلوي رسنۍ د ښاغلي خلیلزاد سفر مهم بولي او داسې ګمان کېږي چې له طالبانو سره به په خبرو کې بریالی وي. ورځپاڼې لیکلي امکان لري چې ښاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مناسب او وړ شخص وي، د دې لپاره چې هغه افغان الاصل دی او د تفاهم په ژبه ښه پوهیږي او ممکن نوموړی په افغانستان کې د سولې د راوستلو پلوی وي. خو په اخر کې ورسپانې لیکلي که د امریکا په ستراتیژۍ کې بدلون رانشي، په دې معنی به وي چې امریکا پخواني هدفونه تعقیبوي او په دې صورت کې که ښاغلی خلیلزاد هر څومره افغاني احساس ولري او وغواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي، بریالی به نه وي او یوازې د طالبانو یوه ډله به د سولې له بهیر سره یوځای شي او جګړه به همداسې دوام پیدا کړي. ماندګار ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې راوستل د امریکا جدي ماموریت دی. ورسپانې د ښاغلي خلیلزاد له قوله لیکلي دي چې دی د افغانستان د سولې په تړاو یو مهم ماموریت پر غاړه لري او د دغه ماموریت د بریالیتوب لپاره به هلې ځلې وکړي. ورسپانه لیکي چې خلیلزاد له رسنۍ غوښتي چې د سولې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او انیس دولتي ورسپانې د افغانستان د سولې په اړه د زلمي خلیلزاد د نوي ماموریت په وړاندې غبرګونونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د پاکستان د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مشاهد حسین د ښاغلي خلیلزاد مقرري د دوی لپاره بد خبر بللې ده. ورسپانې لیکلي دي چې مشاهد حسین ویلي په داسې حال کې چې واشنگټن د سولې او ثبات په برخه کې د اسلام آباد مرستې ته شدیده اړتیا لري د خلیلزاد مقرري د پاکستان لپاره منفي پیغام دی. ورسپانې د افغانستان د ولسي جرګې د وغړي محیالدین مهدي له قوله لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد به هڅه وکړي چې د دولت په وړاندې د ائتلافونو د جوړېدو مخه هم ونیسي.
اوس رازو کنړ ته د کنړ د دانګام ولسوالۍ وچکالۍ ځپلې ځایي اوسېدونکي او د سیمې چارواکي سخت اندېښنې لري. د کنړ د کرنې او مالداري ریاست اندېښنه لري چې که د اوبو د سرچینو وچېدل همداسې دوام وکړي په راتلونکو شاوخوا لسو کلونو کې به د کنړ سیند یا ټول وچ شي او یا به ترې 90% اوبه کمې شي. په دې اړه روحالله انوري یو رپورټ جوړ کړی.
د کنړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرښې سره نږدې پرته ده پخوا به پکې تر ډیره وخته واورې پرتې وي. چینی کاریزونه او کوهیانې تل تاندو او په خوړ کې به یې همیشه اوبه بهیدلې. د همدې اوبو برکتو چې دانګام زرغونو خو سږ کال پکې اوبه وچې شوې نو باغونه او کروندې هم سوځېدلې دي. په ونو کې میوې وچې شوې او مالداران د خپلو څارویو دپاره ګیا هم نه لري. د دانګام دوه تنو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم اجمیدین دی د قاسم د کسو د کلي ملک یم او د دانګام د ولسوالۍ یم. غوزانو ډېر غټ غټ ځنګلات هلته په دغه قاسم او په سره کمر او په زول برول په دې علاقو باندې دانګام درې ولسوالۍ په دې باندې دي او هغه ټول وچ شو. د مڼو دي د الوچو دي باغونه مو شو فصلونه مو شو مالونه ټول خلکو خرڅ کړل. ډېر دغه سختي او تکلیف سره خلک مخ دي. ډېره زیاته خوشحالي ده او ډېره تنګتیا ده چې چینی ورڅ په غرونو کې وچ شوي دي. یعنې دې ته مجبور شو چې غټې کم ځای کې اوبه دغه نو هغه تکړې او دغه خلک وګړي د اوبو په دغه پسې.
زما حاجي نور محمد نوم دی. غوسه کال بیخي چې هغه غوزانو او هغه ماڼې او هغه شیان هغه خپل فصلم ونه کړو د خوشحالۍ او د وچکالۍ د لاسه. داسې وچکالۍ ده چې ورور هغه د بندونو سیستم هم چېرته زړو سیلابونو دغه کړی. چینې وچې شوې ازیرمې چې وړې وې باید چې دغه حکومت او دغه نه موږ دغه وکړو ولس هېڅ شي نشي کولی. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده ورور ډېر لوی ناورین دی او زمونږ باید چې حکومت جدي پام وکړي د دانګام ولسوالۍ ته چې دا خلک افتدا نور هم بېزې شي څه مخکې ډزو ډزو خراب کړي دي. نو ډېره زیاته مشکل دی وته او باید چې د دې غور وشي ساګانې وته وکړي دا بندونه وته جوړ کړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین هم رامنځته شوې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دانګام ولسوالۍ استثناء ان ډېره زیاته یعنی هغه درجې ته چې هغې ته مونږ سوشل ډراوټ وایو یا ټولنیز خوشحالي یعنی خلک دې ته اړ کېږي چې د هغه ځینه مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي چینې وچې دي هلته چې کوم خوړونه هغه وچ دي منبع د اوبو وچه ده. په دغسې صورت کې مونږ ډېر زیات بېوسه یو. یوازې د بوټو موضوع نه که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع نو د کونړ سیند به په راتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچ شي یا به د اوبو د جریان کچه 10% ته راټیټه شي.
ساپی وایي هڅه کوي چې په دانګام او نورو درو کې د اوبو ذخیره کولو لپاره بندونه جوړ کړي. خلک له حکومت غواړي چې لومړی دې وچکالۍ ځپلو سره مرستې وکړي او بیا دې ورته داسې لارې چارې برابرې کړي چې په برکت د واورو سیلابونو او باران اوبه ذخیره شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید اللہ د کندهار څخه د ازادي رادیو ته پیغام پیژدم او ټول هیوادوالو ته وایم چې کوم خوند چې د روان کاندیدان کړي دي هغه ته باید رایه ورکړي او زه کورس خپل رایه راوګرځوي. ولې چې هغه بیا به دغه کیسه یې لکه دغه اوس چې روانه ده نه به څوک سر درګرځي. رایه به ما هم استعمال کړي خپل رایه به ما هم ورکړي او څوک په هیڅ سره هم نه درګرځي. او دا معلومه ده مشخصه او هر افغان ته معلومه ده چې چیرې رایه ورکی و ذکر ته نو هغه به تاسو هیڅ په درد ونه خوري د آینده دپاره بس دغه رایه صحیح ده چې وناسته ورکول سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه عبدالتر محمد وطن دوست د هلمند ولایت څخه. نن بیا د لوی خدای پاک جل جلاله شکر دی چې موږ په افغانستان کې د انتخاباتو ورځې او شپې را نږدې شوي دي او موږ ترې یو اساس وخت تیریږو او اساس ډیموکراسي موږ ته رامنځته کیږي. نو موږ زه د ګرانو وطنوالو څخه غواړم چې بیا هم تاسو یو داسې چا ته رایه ورکړئ چې هغه د افغانستان خدمت وکړي او ستاسو د ولایت خدمت وکړي. نو موږ تاسو باید د انتخابات په ورځ د انتخاباتو مرکزونو ته ولاړ شو او داسې چا ته رایه ورکړو چې هغه زموږ او تاسو په درد باندې ځان آګاه کړي. موږ تاسو باید ګرانو وطنوالو داسې چا ته